احمد شیبریم د ازادي رادیو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه السلام علیکم. مخکې تر دې چې د خبرونه مطالب تاسو ته معرفي کړم، خبرونه د طالبانو د بهرنیو چارو په وزارت کې نن په کابل کې د ایران او اسرائیلو د جګړې سیمه ییزې پایلې او اغیزې تر سرلیک لاندې غونډه وشوه. دا غونډه د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د ستراتیژیکو مطالعاتو مرکز په نوښت جوړه شوې وه. بل لور ته د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی وویل چې افغان حکومت د اسلامي او بشري اصولو پر بنسټ د ایران له خلکو سره همکاري ته چمتو دی. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د وی اعلامیې له مخې متقی د پنجشنبې په ورځ په کابل کې د ناروې د سفارت د شارژ دافیر پیر البرت ال ساس سره د لیدنې پر مهال د سیمې د اوسني وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړه. په دې اعلامیه کې دا نه دي ویل شوي چې د طالبانو حکومت د ایران له خلکو سره څه ډول همکاري کولی شي. د اسرائیل دفاع وزیر پشکاره د ایران د ستر مشر آیت الله علي خامنه ای ژوند تهدید کړ. اسرائیل کاتس نن له خلون ښار څخه د لیدنې پر مهال وویل چې خامنه ای بیا بیا دا خبره کړې ده چې اسرائیل به لمن زوري او د تیر شپه پر روغتون د برید امر ورکړی دی. تیر شپه د ایران لخوا د توغندیو په برید کې د اسرائیل په جنوب کې یو روغتون ته زیان ورسید او تل ابیب په نږدې څو استوګنې ودانۍ ولګېدې. د ایران د عراق په خنداب کې د درنو اوبو په اټومي تاسیساتو باندې د اسرائیلو د هوایي برید له اعلان څو ساعته وروسته د ایران دولتي رسنۍ صدا او سیما په دغو تاسیساتو کې د اور لګېدو یوه ویډیو خپره کړه. ایرانی رسنیو مخکې راپور ورکړی و چې د اسرائیلو هوایي ځواک د خنداب د درنو اوبو تاسیساتو ته نږدې سیمه په نقشه کړې ده. اسنا خبری آژانس د چارواکو له قوله ویلي چې د خنداب تاسیسات مخکې تخلیه شوي وو او د اټومي وړانګو د خپرېدو خطر نشته. د درنو اوبو تاسیسات د عراق خندب سړک په اوږدو کې موقعیت لري چې له تهران څخه شاوخوا 250 کیلومتره جنوب لویدیځ کې دی. درنې اوبه د اټومي ریاکټرونو په سړولو کې مرسته کوي او هم پلوتونیوم تولیدوي چې د اټومي وسلو جوړولو لپاره کارول کېدای شي. ټاکل شوی ده چې د بریتانیا، فرانسې او جرمني د بهرنیو چارو وزیران همداراز یو شمېر اروپایي ډیپلوماتان سبا د ایران له بهرنیو چارو وزیر سره د ایران پر اټومي مسله خبرې وکړي. دا غونډه په داسې وخت کې جوړیږي چې اروپایي هیوادونه د ایران او اسرائیل ترمنځ د کړکېچ د کمېدو غوښتنه کوي او د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر پر دې فکر کوي چې ځواکونه یې د اسرائیل په پلوي د ایران پر ضد په جګړه کې داخل شي که نه شي. د ایران اسنا آژانس نن د بهرنیو چارو د وزیر عباس راغچی په وینا خبر ورکړ چې د جمعې په ورځ به په جنوا کې له اروپایي لوري سره په خبرو کې برخه واخلي. د یوناما مشر روزا اوتنبایووا راتلونکې دوشنبې امنیت شورا ته د افغانستان د وضعیت په هکله خبرې کوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ دفتر یا یوناما د پنجشنبې په ورځ د خبر په اکسپانه کې خپور کړ. د افغانستان د وضعیت په اړه د یوناما د پوروستي راپور کې پر افغان میرمنو د طالبانو د محدودیتونو د دوام له کبله اندېښنه وښودل شوه. یوناما وویل چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان کې د ښځو او نجونو حقونه د زده کړې، کار، تګ راتک او په نورو برخو کې نقص شوي دي. ازادي راډیو په انټرنیټ کې پاسه ازادي راډیو.com کې اوري. وړاندې په خبرونه کې د ایران او اسرائیل د جګړې تازه حل درکو. دا به هم ووري چې په ایران کې له یو شمېر افغانانو سره د هغوی د خپلوانو ټلیفوني رابطه قطع شوې. په دې خبرونه کې مو د افغانستان پلازمېنې کابل ته هم ورولو. د شاوخوا اوو میلیونه استوګنو په دې ښار کې د بیروبار له امله لارې بندې وي. حل لاره د ځینو په نصر
د ښار د ګڼې ګڼې ساحو ته خلک له شخصي موټرو سره پرېنښودل شي او د ښار مرکزي برخې هلته پارکینګونه زیات جوړ شي
او په کابل کې موټر زیات شوي یو شی کم شوی او په پکې کمی
سلويخ متر سم وهلی و یوازې موږ نشو خو ټولو غونډین وهلی دی غوم دغمره ساګانی او به ورسته بلی کمیږي د وچکالی سره مخامخ یو.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په داسال کې چې د ایران توغندیو په اسرائیل کې ورختون ته زیان ورسوه د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ په شخړه کې د امریکا د مداخله په ارتباط غور کوي. خو ایرانی رسنۍ وایي پوځي او استخباراتي تاسیسات په نقشه سوي دي. تفصیل د سلطان محمد سرور په راپور کې.
د ایران د توغندیو یو برید د یو روغتون په شمول په اسرائیلو کې اهداف زیانمن کړل. دغه برید څو ساعت مخکې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وویل چې هغه نه غواړي چې په جګړه کې برخه واخلي، خو که اړتیا وي اټومي وسلو ته د ایران د لاسرسي د مخنیوي لپاره به اقدام وکړي. د اسرائیلو پوځي چارواکو وویل چې د پنجشنبې په ورځ د اسرائیلو د بیر سبا سیمه کې د یو روغتون په شمول د هستوګنې په ګڼ مېشتو سیمو د ایران لخوا برید وشو. سیمه ایزو رسنیو وویل چې د روغتون یوې څانګې ته سخت زیان رسېدلی دی، که څه هم تلفات لږ وو. بلخوا د تسنیم خبری آژانس چې د سپاهي پاسداران ځواکونو ته نږدې رسنۍ ده، رپورټ ورکړ چې دوی د سوروکا طبي مرکز ته نږدې د اسرائیلو د پوځي او استخباراتي مرکزي دفتر په نښه کړی دی. سوروکا روغتون د اسرائیلو په جنوب بیر سبا کې د تروما د علاج یوازنۍ لومړۍ درجه مرکز ګڼل کیږي. د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د غبرید په وړاندې له غوسې ډک غبرګون څرګند کړ او ژمنه وکړه چې ایران به په وینا یې د خپلو کړنو بشپړه بیا پریکړي. نتنیاهو په ټولنیزو رسنیو کې په یو پوسټ کې ولیکل، نن سهار ایران د بیر سبا په سوروکا روغتون او د اسرائیلو په مرکزي برخه کې په ملکي وګړو توغندي وویشتل. موږ به په تهران کې له هغو څخه بشپړ قیمت واخلو. په ورته وخت کې د اسرائیلو د دفاع وزیر اسرائیل کاتس وویل چې لارښوونې ورکړل شوې دي چې په ایران کې د ستراتیژیکو اهدافو او په تهران کې د حکومتي اهدافو په وړاندې د بریدونو شدت زیات کړی شي، تر څو د اسرائیلو دولت ته ګواښونه متوجه ګواښونه لري او د آیت الله رژیم کمزوري کړی شي. د ایران او اسرائیلو ترمنځ د بریدونو د شدت سره هممهال داسې ویل کیږي چې امریکا په جګړه کې په خپل مستقیمې مداخلې غور کوي. وال سټریټ جورنال د دریو به خبره سرچینو په حواله رپورټ ورکړی چې ترامپ خپلو مرستیالانو ته ویلي چې په ایران باندې بریدونو کې د امریکایي ځواکونو د ګډون په پلانونه یې تصویب کړي دي، خو هغه انتظار باسي چې وګوري آیا تهران د خپل اټومي پروګرام لاس اخلي کنه. بلومبرګ رسنۍ هم د با خبره سرچینو په حواله رپورټ ورکړی چې امریکایي چارواکي په راتلونکو څو ورځو کې یا ممکن د اونۍ په پای کې په ایران باندې د محتمل برید لپاره چمتووالی نیسي.
بیا هم د ایران اسرائیل د جګړې د اغیزو په اړه، خو پر افغانانو په افغانستان کې شمیر کورنۍ وایي چې په ایران کې له خپلو خپلوانو سره ټلیفوني روابط قطع شوي دي. دوی د اندېښنې په څرګندولو زیاتوي چې له څو ورځو راهیسې نه دي توانېدلي چې د دغو خپلو خپلوانو حال احوال واخلي. تفصیل په دې راپور کې
عبدالحکیم د افغانستان د کاپیسا ولایت اوسیدونکی دی. دی وایي چې د ده دوه او هیګان درې کاله مخکې د اقتصادي ستونزو له امله د کار لپاره ایران ته تللی چې افغانستان کې د خپلې کورنۍ لګښتونه برابر کړي، خو په خبره یې له دوه ورځو راهیسې ورسره اړیکې پرې شوي او په ایران کې د اسرائیلو د بریدونو له امله یې دوی په اړه اندېښمن دي. ده د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
مخکې هر ورځ ورسره تماس درلود او پوښتنه مې کوله، خو له بده مرغه له دوه ورځو راهیسې اړیکې پرې شوي. هر څومره چې زنګ وهو ځواب نه راکوي او ټلیفونونه یې نه روخ کیږي. موږ خور او مور یې ټول ډېر د وضعیت په اړه اندېښمن یو. ټوله کورنۍ ورته په تمه یو چې اړیکه مو ورسره ټینګه شي چې په څه وضعیت کې دي.
د کابل ښار یو اوسیدونکي مرسل هم ازادي راډیو ته وویل چې ورور یې دوه کاله وړاندې د کار لپاره ایران ته تللی او پرون راهیسې ټلیفونونه بندې او دوی په اړه اندېښمن دي.
متاسفانه دغه فیله برادر خودم استادم اونجا که به خاطر کار رفته بود.
له بده مرغه زما ورور د کار لپاره تللی ځکه افغانستان کې کار ونه شو موندلی، خو په اوسنیو شرایطو کې ایران کې بند پاتې دی. له پرون راهیسې ایران سره ټلیفوني اړیکې پرې شوي، زنګ چې وهو نه روخ کیږي. موږ ډېر اندېښمن یو، بل ایران کې مو ډېر نور خپلوان هم دي. د ټولو په اړه اندېښمن یو، خدای دې خپله رحم وکړي.
ازادي راډیو له ډېرو هڅو وروسته وتوانېده چې په ایران کې له میشتي افغان کډوالې مرزي سره اړیکه ونیسي چې د امنیتي ګواښونو له ویرې ایران ته پناه وړي. د ازادي راډیو ته په وروستیو ورځو کې په ایران کې د خپل وضعیت په اړه وویل
نه پوهېږم. نن شپه 14 نوه کراب کټ و، موږ یې غږ واورېده. د کډوالو وضعیت ډېر خراب دی، خصوصا زموږ خپل وضعیت چې انټرنیټ ته لاسرسی نه لرو او له چا احوال واخلو. یا نور لمونږ نه احوال واخلي، ځکه هم انټرنیټ او هم انتنونه کار نه کوي.
دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې تازه خبر سوي راپورونه وایي چې د ایران او اسرائیلو ترمنځ په وروستیو نښتو کې یو شمېر افغانان هم وژل شوي او ټپیان شوي دي. د دغو دواړو هیوادونو ترمنځ دا نښتې د تېرې جمعې په ورځ سهار پیل شوي او د راپورونو له مخې لا هم روانې دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د دوشنبې په ورځ د جون په 14 د تهران له اوسیدونکو وغوښتل چې سمدستي د لدې ښاره ووځي. اسرائیلو هم مخکې ورته خبرداری ورکړی او ویلي دي چې د تهران له بېلابېلو سیمو دې خلک ووځي. په ایران کې د افغان کډوالو د وضعیت په اړه د تازه ګواښونو او اندېښنو سربیره د کډوال لاله وړاندې د روغتیایي خدمتونو، تعلیم، کار ایستلو او ګڼ شمېر نورو ستونزو سره مخ دي چې دوی په وار وار په اړه ازادي راډیو ته شکایتونه کړي دي. افغانان له ډېرو کلونو راهیسې د بیکارۍ او اقتصادي ستونزو له امله او آن له خطرناکو قاچاقي او غیر قانوني لارو له افغانستانه ایران ته تللي، خو دا شمېرې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې څو چنده زیاتې شوي او د نورو افغانانو ترڅنګ مدني فعالان، پخواني امنیتي ځواکونه، خبریالان او هنرمندان هم د امنیتي ګواښونو له امله ایران ته تللي دي. که څه هم په ایران کې د میشتو افغان کډوالو شمېره مشخصه نه ده، خو د دغه هیواد د کورنیو چارو وزیر سکندر مومنی د تیر کال په دلوي میاشت کې رسنیو ته ویلي وه چې په ایران کې شاوخوا 6 میلیونه بهرني وګړي سون کوي چې ډیری افغانان دي.
ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې په تیرو دریو میاشتو کې د نامنیو بیلابیل 2209 پیښې ثبت کړې دي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي په تازه درې میاشتین راپور کې راغلي چې په دې پیښو کې د تیر 2024 کال د ورته مودې په پرتله 3% زیاتوالی راغلی. تفصیل په دې راپور کې
د ملګرو ملتونو عمومي سرمنشي انټونیو ګوترش دغه سازمان د امنیت شورا عمومي اسامبلې ته د افغانستان په اړه په خپل تازه درې میاشتنی راپور کې د اندېښنې په څرګندولو سره ویلي چې په دغه هیواد کې د ناامنیو په پیښو کې زیاتوالی راغلی دی. د انټونیو ګوترش دې راپور کې چې د جون په 14 د یاد سازمان پر ویبپاڼه خپور سوی راغلی چې د روان 2025 کال د فبروري له لومړۍ د اپریل تر 3 نیټې پورې له دوی سره د ناامنیو 2209 پیښې ثبت شوې دي. د ملګرو ملتونو سرمنشي د افغانستان وضعیت او پر نړیوالې سولې او امنیت یې غیزی پنوم د 14 راپور کې زیاته سوی چې د پیښو کې د تیر 2040 کال د ورته مودې په پرتله 3% زیاتوالی راغلی چې یوازې 115 د غلاو دي. دا راپور زیاتوي چې د غلاو په پیښو کې هم د تیر 2040 کال د ورته مودې په پرتله 10% زیاتوالی راغلی دی. د کابل ښار د تایمنیو سیمې یو اوسیدونکي چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو سره یې خبرو کې دا وکړه چې څو میاشتې مخکې غلو ترې موټر وړی دی.
از اون روز به قبل دو ماه در روز پیش مادر ما سرقت شد از یکی از شفاخانه و مریض بسیار آجل داشتم کلا به شفا
لانن چه دو میشته او لس روزی مخ که ده یو روختون لمخه می موتر خلاص شو ما آجل ناروغ درلود چه و میرسه و او بیرتا درملو پسی را ووتم کتل می چه موتر نو ما حوزه او ناهی ده هم وویل خو هیز اقدام ونشو هغه یوازې یو موټر نه بلکې زما ټوله شتمنی وه. زه مې د 13 کسیزې کورنۍ نفقه ګټونکی یم. پر هغه موټر مې د ټکسي کار هم کولو او د اولاد روزی مې پرې ګټله.
د ننګرهار ولایت یو اوسیدونکی هم چې د ورته ستونزې له امله نه غواړي په راپور کې نوم خپور سي ادا کوي چې له تیرو دریو میاشتو راهیسې د کابل او جلال آباد په بېلابېلو سیمو کې د ده په ګډون له خپلو خپلوانو یې غلاوې سوي او جنایي پیښو سره مخ سوي دي.
کښتۍ جومات کې مې مونځ کا او مونځ مې چې وکړ راووتم بیروبار زه ته موبایل را سره حد او اته زره غواړی چې و موږ د بیر د جی پریو او زه ما غوښتل چې زلال شما تقریبا راتلم کور ته د سیالات خور مانه و چې موبایل او اته زره غواړی ولا پر مشکله سره غواړم مخامخ شو بیر سره د غوی ډوډۍ روپۍ نه
د ملګرو ملتونو د سرمنشي په راپور کې چې د بشري حقونو، اقتصادي وضعیت، سیاسي او امنیتي ننګونو، د طالبانو د حکومت بېلابېلو قوانینو او کړنو ترڅنګ نور مختلف مسایل هم مطرح شوي، په امنیتي برخه کې د غشن راغلي چې په دریو میاشتو کې که څه هم د طالبانو د حکومت د مخالفو وسلوالو ډلو فعالیتونو د دوی وخت ته کومه جدي ستونزه نه ده پېښ کړې، خو په ټکو یې د دوی مخالفینو د مقاومت جبهې او پر طالبانو تاسیساتو یې د 55 بریدونو، د افغانستان د ازادۍ جبهې د 14 بریدونو او د افغانستان د ازادۍ غورځنګ بیا د دریو بریدونو اداوي کړي چې راپور وایي ټول په اپریل کې دي او یو لسوي بریدونه هم به ادا پاتې دي یا یې پړه چانه د منلې. راپور دا هم وایي چې د 2025 کال د فبروري له لومړۍ نیټې د اپریل تر 13 پورې د داعش ډلې بریدونه د واکمنو یا طالبانو اهدافو پر وړاندې دوام درلود. د راپور کې راغلی چې د فبروري په 11مه په کندوز ښار کې د طالبانو د امنیتي ځواکونو پر وړاندې د ماشونو اخیستو پر مهال د دې ډلې برید کې 19 کسان چې څلور ملکی او 15 د طالبانو غړي وو ووسل سول. دغه شان راپور زیاتوي چې د فبروري په 11مه داعش ډلې په کابل کې د ښار او کور جوړونې وزارت کې د ځانمرګي برید مسؤلیت په غاړه واخیست چې پکې درې کسان ووسل سول او لس نور ټپیان سول، او ټول د طالبانو د حکومت دغه وزارت د مرستیال په ګډون د دوی کارکونکي و. راپور کې په سیاسي برخه کې د ګڼو نورو مسایلو ترڅنګ د طالبانو د حکومت د چارواکو ترمنځ د اختلافاتو یادونه هم شوې او ویل شوې چې له هغه مهاله چې د طالبانو د حکومت ریاست الوزرا سیاسي مرستیال د کډوالو چارو وزارت ته ګمارل شوی او بس تل منځ وړل شوی، د دوی د حکومت سیاسي کمیسیون هیڅ بلا ناست نه ده کړې. هڅه مو وکړه د ملګرو ملتونو د دې راپور او د خلکو د ادعاو په اړه د طالبانو د حکومت نظر ولرو، خو د دوی د حکومت د ویان مرستیال حمدالله فطرت او د کورنۍ چارو وزارت ویان دی عبدالمتین قانې د راپور تر خپرېدو د ازادي رادیو پوښتنې ځواب نه کړي. د یادونې ده چې د ملګرو ملتونو سرمشي او په افغانستان کې د دې سازمان مرستندویه دفتر یونما هر درې میاشتې د ملګرو ملتونو د ماموریت او په افغانستان کې د وضعیت په اړه د دغه سازمان امنیت شورا ته راپور وړاندې کوي چې تر ډېره تمرکز یې پر بشري، اقتصادي او امنیتي وضعیت او پر خلکو د طالبانو د حکومت د قوانینو او کړنو د اغیزو په اړه وي.
موک په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د کابل په ښار کې اوبه کمی شوې دي. وړاندې په خبرونه کې په دې اړه په تفصیل یو راپور لرو. خوست ورزو او د لوبو لړګره د خوست سرقوب سره د سیمه کې د چلويشتو لوبډلو ترمنځ د کرکټ دوه میاشتنی سیالي پای ته ورسیده. پوزلپوری دا و چې د دې لوبو مالی لګښت په عربي هوادونو کې میشتو یو شمېر افغانانو په غاړه اخیسته. تفصیل د ازادي او مشال رادیو د خبريال نجيب لالو خیل پر راپور کې.
د خوست په لری پرته سیمه د تریزه یو اول شیر ولسوالۍ اړوند د صدقو په سرحدي سیمه کې هغه دوه میاشتنۍ سیالۍ چې د دې ولادت بیلابیل ولسوالۍ او سیمو د څلويخت لوبډلو په ګډون جوړې شوې د صدقو لوبډلې په بریا پای ته ورسېدې. د دې سیالۍ د پایلو بلیدلو ته د ځایي اوسیدونکو سربیره له نورو نږدې او لرې سیمو هم ګڼ خلک ننداري ته ورغلي ول. د لوب یو منتظم نوري افغان مشال راډیو ته ویل
دغه ټورنمنت چې د ځوانانو د یووالي په مخه باندې جوړ شوی او بل هدف ته نه دا و چې ځوانان د نشئی توکو او د بیکارۍ نه دغه نه راوګرځوي، نو دې په خاطر باندې دغه ټورنمنت جوړ شوی چې دا نن فائنل دی تاسو خپل ګورئ. نو مونږ بیا هم په نورو خلکو باندې هم دغه چې ورته داسې ټورنمنټونه جوړ کړي تر څو د ځوانانو ترمنځ یووالی په دې باندې رامنځته شي.
په ورته وخت کې په صدقو کې د کرکټ سیالیو لوبغاړو هم خوښي څرګنده کړه چې دلته د دې روسیمو د ځوانانو د لوبیدلو لپاره زمينه برابر شوي او د سپورت د برخي خپل تجربه لیاو بل سره شریکوي. دوه تنه لوبغاړو نیم بریال او سید امیرشان سارول
دلته مو زیات استعدادونه ولې دله که چې ته پراتل کې داسې ټورنمنټونه جوړ شي نو لری بنوي چې زموږ د دې تنګیلو لوبغاړي به انډر 19 تک لبل ول تاندر دي چې نېشنل لوبډل ته به هم لاړ.
موږ ته باید میدانونه جوړ شي، موږ باید استعداد ولرو، باید موږ د ډېر میدانونه ولرو په کار چې موږ ډېر استعداد راکړل شي.
د خوست د لرې سیمو د خلکو یو دایمي غوښتنه ده چې په هیڅ برخه کې هم د خاري سیمو پوشان د اطراف اوسیدونکو ته پاملرنه نه کیږي او له همدې کبله د دوی ډېری ځوان استعدادونه تر پایه پټ پاتې کیږي. د صدق یو ځای اوسیدونکي نیکبات شاه احمد زیول
دغه خواهش ته دغه ما امید ده چې تاسو دغه براکه ادغه منطقه د سرحد منطقه ته توجه ورکړئ، داسې ټورنمنټونه جوړ کړئ، داسې لوبغاړي وروزی چې موږ د استعداد ورتیا لیاقت د لانډ نه وڅرو وایکسو.
که څه هم په افغانستان کې یو شمېر لرغوني سیمه ییزې او نړیوالې لوبې چې میلیونونه مینهوال لري له پخوا نه دود دي، خو په وروستیو کلونو کې د کرکټ په ډګر کې د افغان ځوانانو زریدل د دې لامل شوي چې د دې لوبې مینهوال په چټکۍ ډیر شي او هره ورځ پکې نوي نوي استعدادونه راټوکیږي.
په خوست کې د کرکټ د دوه میاشتنی ټورنمنټ پای لوبه سیمه ییزه لوبه وه د صدقو لوبډلې خپل کړ. په نړیواله کچه سبا د هند او انګلستان پنځه ورځنۍ لوبه پیلی شي. انګلستان د دې لوبو کوربه دی او د سریلانکا او بنگلاديش ترمنځ هم پنځه ورځنۍ لوبه روانه ده.
له خبرونو ور اخوا
مخکې تر دې چې د کابل د وچکالۍ په اړه تفصیل راپور درکړو، له کابل یو بل مطلب لرو. د پلازمینې کابل یو شمېر اوسیدونکي وایي په ښار کې دننه د یو شمېر سړکونو تنګوالی یا وړوکوالی د لارو بندېدو او ترافیکي پیښو په ګډون بیلابیلې ستونزې رامنځته کړې دي. که څه هم په تیرو دریو کلونو کې په کابل کې په لسګونو کیلومتره لارې پخې شوې دي، خو د دې ښار ځینې استوګن د لارې پر سر ولاړې کراچۍ هم ملامتوي چې بیروبارې زیات کړی دی. حل لارې څه دي؟ جزئیات په دې راپور کې.
کابل ښار یو شمیر ښاریان وای دلته ډیرې سړکونه پاخه دي، ځینې تر ویجاړې دو وروسته بیرته راغول شوي هم دي، خو په خبره یې تنګ یا واړه دي. دوی زیاته وی له دې عمله د لارو بندېدو او ترافیکي پیښو په ګډون بیلابیلو ستونزو سره مخ دي. د کابل اوسیدونکي شیشه ازادي راډیو ته وویل
کابل شروالې چې په دې پروستوي کې سرکونو باندې کار شروع کړی دی، سرکونو جوړي، سرکشي کوي، خو کدا کار سره وکي سرکونه لک پراخه کی، بایسکل لپاره بیل سرکونه جوړ کی، مثلا دا چې موټر زیات دي نو تنگ سرکونه کې خامخه ترافیکي واده سم زیاتېږي، خلکو باندې وظایف نه وخت کېږي، په وخت باندې خلک چیرته رسیدل نه شي.
یو شمېر دوی بیا د واټونو د سرپلورونکو هم ملامتوي چې خپل کراچۍ د سړکونو غاړو ته درولي او ستونزې لا جدي کړي ده. موټر چلوونکي نوید کابلي ازادي راډیو ته وویل
ترکای مو بسیار تنگ است او ته میاری
زموږ سړکونه ډیر واړه دي، میاري او سټانډرډ نه دي، دا ډیر په خواني سړکونه دی او د کم موټر ته خو اوس موټر زیات شي او کراچي والا ته د خپل هم انصاف ورکړي. د سړک په سر کراچي دروي چې د غني غوني لامل کړي، د ټرافیکي پیښو لامل کړي، د دولت ته غوښتنه کوي چې یو ځای ورته وټا کی چې هم غل ترکو شي.
شاوخوا له سورځې مخکې د مرسي کورپس په نوم یوې نړیوالې ټولنې د پلازمینې کابل اوسنی نفوس 2 میلیونه وښود. داسې مهال چې د معلوماتو پر بنسټ د کابل ماسټر پلان یوازې د شپږو تر 3 لکو کسانو لپاره جوړ شوی دی چې سړکونه هم پکې شامل دي. د کابل ښاریانو دا غوښتنې او شکایتونه مو د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې د کابل ښاروالۍ لویان نعمت الله بارکزي سره شریک کړل. ښاغلي بارکزي په دې اړه زموږ پوښتنه ځواب نه کړه، خو یوه ویډیو چې ازادي راډیو تراولی گله پکې ویلي دوی خپل انکشافي بودیجې د سړک جوړونې سمي پروژې تل لاس لاندې لري. مخکې بیا نو موري د واټونو د سر د پلورونکو په اړه ویلي و چې دوی ورته ځایونه مشخص کړي چې باید همولته ولاړ شي، خو د واټونو د سر پلورونکو بیا ازادي راډیو سره په خبرو کې شکایت ترلاسه کړ چې مناسب ځایونه ورته نه دي ټاکل شوي. د یادونې ده چې د چارو یو شمېر پوهان بیا د کابل ښار د دې ستونزې هواري ته بېله حل لاره وړاندیزوي. له دې ډلې د جلال آباد ښاروالۍ پخوانی مرستیال انجینیر راحت ګلزیارمل ازادي راډیو ته وایي
حلار ایداده چې پبلک ترانسپورت په کابل کې فعال شي، شخصي ترانسپورت باندې محدودیت ولګي، د ښار د غنګونو ساحو ته خلک له شخصي موټر سره پرینه خدل شي، او د ښار مرکزی برخه الته پارکینګونه زیات جوړ شي. نو د زکه په کابل کې موږ ګورو چې سړک غاړو ته موټر ولاړی، نو که پارکینګونه نه نو سړکونه ارسونه پراخ غراتنګي.
په پلازمینې کابل کې د عامه ترانسپورت کمښت شخصي موټرو د زیاتېدو او د ترافیکي ګڼې ګونې یو مهم لامل ګڼل کیږي چې خلکو ته سرخوګي جوړ کړی دی. ویل کیږي چې ډیری کورنۍ څو موټر لري. د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې د ملي بس شرکت مسولینو مخکې ازادي راډیو ته منلې و چې د کابل ښار نفوس ډیر او د دوی بسونه ډیر کم دي. د یادونې ده چې د سړکونو د تنګوالي او وړوکوالي ستونزه د لویو لارو یو شمېر مسافرو او موټر چلوونکو هم مخکې ازادي راډیو سره شریکه کړې وه او ویلي وو چې ډیری ترافیکي پیښې له همدې عمله هم کیږي.
د کابل ښار د ویبلې ستونزې خو یوې مهمې ستونزې پاړه. په پلازمینه کابل کې د وچکالۍ خبرداریو د دغه 1 میلیونی شارو سیدونکو اندیشمن کړی دی. د اندیشنې وروسته تر هغه زیات شوې چې به نړیوالې مؤسسې وویل 2030 کال به کابل د نړۍ لومړنی عصري ښار وي چې اوبه به ونه لري. د دغه مؤسسې د څېړنې له مخې په کابل کې تر ځمکې لاندې اوبه شاوخوا 1.5 متره ښکته تللې دي. اسدالله الدین په کابل کې د اوبو د کمی پر ناورین دغه تفصیلي راپور چمتو کړی.
اوبه د ژوند سرچینه، خو نن سبا د افغانستان په پلازمینه کابل کې دغه سرچینه په وچېدو ده.
کله سه او بازک چالان کو فقط یو سات کو بو ورکی نور وچیږي منتظر پاتې کیږي ترسو بیا او بو پیدا کیو.
دا د کابل اوسیدونکو شپکسلوه کلان احمد جاوید نور دی چې وای او بو ته پلاسرسی کې لستونز سره مخامخ دی او د څاش ته او به هم تروشي شوی دی. هغه کابل ته د تاګ د لمرنۍ وختونو کې سره ته وکړه چې په خبره یې هغه مهال د خار کې او به پریمانه او ژوند اسانه وو.
کله د لوګر نه کابل ته راغلو موږ اتلس کاله مخکې تقریبا سره علاودین یا دارالامان کې اوسېدلو. موږ هم همداسې یو لوکل سا درلود، یعنی داسې سا و سې ګراره یې درلود او چک هم کته کړی و، یعنی ټول اوله یم د دین اوبو کېده. مشکلات د اوبو ډېر کم و، پنځه کاله بعد یا شپږ کاله بعد دغه ساس موږ درلوده، دغه اوبو د دې ظرفیت نه درلود چې د موږ هغه محتاجات تکافو وکړي. مجبور شولو چې بیا هم یو دوه متره کته لاړ شو او سې اوسې مقایسه کوو، هغه سا اوس هغه حالت کې نشته دی. اوس برمه وهلی سا یې تقریبا څلوېښت متره کیندلی.
ښاغلی نور د خپل کوچنیوالي د وخت د سترګو لیدلی حال راته ووایه چې په خبره یې قلی زمان خان او قلی شاده کې د خپلوانو څاګانې یوازې 15 متره ژورې وي.
هغه د کوچنیواله قصد تاسو کوم د ما خاله سکه اوسېدله قلی زمان خان کې، او یو ماما مې قلی شاده کې اوسېدله. د قلی زمان خان کې داسې یو سای درلود چې ګراري وو، د لوکل ساو تقریبا 15 متره کې وو. قلی شاده کې هم داسې وو.
یا وخت له اوبو ډک دغه خار کې اوس اکثره څاګانې وچه او خلک د څښاک په اوبو پسې سرګردانه دي. د الوخیلو اوسیدونکو رحمت الله وایي کور کې پخوانی څا وچه شوی او اوس د اړتیا وړ اوبه په بای اخلي.
څلوېښت متره سم وهلی و، یوازې موږ نه شاو خوا ټولو ګاونډیانو وهلي دي. دغومره څاګانې اوبه ورځ تر بلې کمیږي، د وچکالۍ سره مخامخ یو. نو په انتظار د ټینکر ناست یو چې کله به دا ټینکر راځي د اوبو ټینکر، او موږ به ترې اوبه اخلو او بیا به خپل مشکل رفع کو. نو د دولت نن دغه هیله ده چې دغه مشکل یو څه د حل لار راوباسي.
دغه اندېښنې داسې مهال مطرح کیږي چې د مرسي کورپس په نوم یوې نړیوالې موسسې خبرداري ورکړی چې 2030 کال پورې به کابل داسې یو ښار شي چې بشپړه وچکالی به پکې وي. مرسي کورپس ویلي په تیرو لسو کلونو کې د کابل د ځمکې لاندې اوبو کچه 1.5 متره ټیټه شوې، چې لاملونه یې چټکه ښاري پراختیا او د اقلیم بدلون دی. مرسي کورپس وایي کابل کې اوسنۍ ترزمه کې لاندې 80% اوبه د فاضلاب یا ککړو اوبو د لوړې کچې کیمیاوي عناصر لري او خوندي نه دي. راپور کې د کابل د اوسیدونکو شمیر 2 میلیونه بلل شوی. د دغه شمیر وګړو د اوبو اړتیا په کال کې 4.5 میلیون متر مکعب بلل شوی، چې د اړتیا دغه اندازه د اوبو له اوسنۍ کچې یا پیدا کېدونکو اوبو څخه لوړه ده. د مرسي کورپس په څېړنه کې راغلي د کابل یو شمیر کورنۍ د عاید 1.5% پیسې په اوبو مصرفوي، او ګڼ شمیر دغو کسانو د اوبو لپاره پورونه کړي دي. تر دې وړاندې یونیسف د تیر 2024 کال د اکتوبر په 9 په یو بیان کې لیکلي و چې که په دې برخه کې بیړني اقدامات ونه شي، کابل ښار به تر 2030 کال پورې د اوبو له شدید کمښت سره مخامخ شي. کابل کې د اوبو د کمښت ستونزه لویه او جدي ده، خو حل لارې څه کېدای شي او د طالبانو حکومت څه کړي دي؟ د طالبانو د اوبو او انرژي وزارت د غستونزه تاییدوي او وایي چې دوی په کابل کې د ځمکې لاندې اوبو او د سیندونو اوبو د ساتنې او زیرمه کولو پلانونه لري. دغه وزارت تیر کال ویل کابل ته د پنشیر سیند د اوبو د لیږد دی و کانال سروې بشپړه شوې، او دوی د دغه پروژې لګښت شاوخوا 200 میلیونه ډالر یاد کړی دی. هڅه مو وکړه چې له دغه وزارت وو پوښتو چې د هغې پروژې کار چیرته رسیدلی، خو کوم چارواکي معلومات را نه کړل. د چاپیریال ساتنې متخصصان هم وایي چې سملاسي حل لارې د کابل شاوخوا ته د قرغې، للندر او شاوواروز بندونو فعال مدیریت، د ژورو څاګانو مخنیوي، او د پنچیر او لوګر له سیندونو کابل ته د اوبو لیږد دی. د چاپیریال ساتنې متخصص عبدالله هیواد ازادي راډیو ته وویل
کابل د یو ډیر لوی خطرناک د اوبو د کمښت سره مخامخ دی. دولت باید چې ارتونه عاجل کیږي، هغه اوبه چې د کابل دریاب د پاکستان خواته ځي هغه باید چې دوی مهار کړي، لکه د لوګر سیند، لکه پنشیر او د ګلبار. لوګر په دغه باندې نیمه څاګانې وکړي چې اوبه یعنی د مځکې لاندې ولاړ شي او ځکني د اوبو زیرمې شي دي هغه خړوبې کړي.
د تیر جمهوري نظام په وروستیو کې د ملګرو ملتونو د خوړو او
کرنې ادارې په مرسته د کابل خار شاو خواته د بارانی او بود زیرمه کول په هدف نږدې 2 میلیونه واړه خندکونه او 25 چکډمونه هم وکیندل شول. دغه حادثه په خپل ځای کې غټوره خود کتونکو په باور اړتیا ته پکتو ډېری ورو او ټکنۍ روان دي. خلک او کتونکو د طالبانو له حکومت او د ملګرو ملتونو په ګډون نړیوالو سازمانونو او موسسو څخه په دې برخه کې د بیړنیو عملی ګامونو او پراخ پنګونې غوښتنه کوي.
azadiradio.com
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره ونیزه خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. د لوی مهربان رب پس پیڅلی نامه سلام او نوونکې هیله می امید درنو زده کوونکو هیله د چروغ جوړ پیاست او وخت په متر دې مهاله په خیر رسولي وي. تاسو ټول ته د ولسم ټولګي تاریخ مضمون ولسم لوست شرغلاست وایم. په دې هیله چې نن ورځ هم د لوست اخرنی شی ور سره مل پاتې سي او د نن ورځې د موضوعات څخه ګټه واخلي. نن مو موضوع د هند حالات په منځنی پیړۍ کې د چې هند په منځنی پیړۍ کې څه ډول وو، کوم په وختو غونه درلوده او کوم حکومتونه د حالوه د همدغه موضوع اړوند به نن په همدغه لوست کې معلومات لسته راوړو. نو په دې هیله چې تاسو به هم د لوست اخرنی شی به ملتیا وکي او د نن ورځې موضوعات څخه تاسو ګټه واخلئ. راځو خپل درس پیلو چې هند په منځنۍ پیړۍ کې د هند لوی هیواد چې وو هغه د ګوپتانیانو د خواسخې اداره کېدی چې دغه لړۍ بیا تر 1550 میلادي کال پورې د هند په شمال کې خپلې واکمنۍ ته دوام ورکړ او تر دغه کلونو پورې همدغه د ګوپتانیانو حکومت یا د ګوپتانیانو واکمنۍ د هند په شمال کې شتون درلودی او زیاتره سیمې د هند د شمال برخې چې به هغه د دوی د واکمنۍ لاندې وي، چې بیا دغه دوره د هند په فرهنګ کې تر ټولو یو ډیره روشانه دوره ګڼل کیږي، چې په دغه دورې کې په ځنګړي توګه د ریاضي علوم ته ډیره پاملرنه شوې و. د ګوپتانیانو د حکومت له منځه وړلو څخه وروسته دا چې د ګوپتانیانو حکومت د منځه ولاړی او هغه حکومت راوپرځېدی، د هند په شمال کې بیا ډیر حکومتونه رامنځته شول چې شاوخوا تقریبا یا کوچنی سیمه ایز حکومتونه په دغه سیمو باندې واکمنۍ درلوده، چې دغه ویش چې و یا دغه سیاسي دغه سیمه ایز حکومتونه چې و تقریبا څو پیړۍ همداسې دوام وکړي، چې بیا د دغه حکومتونو د جملې څخه تر ټولو ځواکمن او پیاوړی واکمنۍ چې و هغه د یفتالیانو واکمنۍ یا د یفتالیانو امپراتوري و. یعنی وروسته له دې چې د ګوپتانیانو حکومت د منځه ولاړی، په دغه وخت کې بیا د هند په شمال کې ډیر حکومتونه رامنځته شول چې تقریبا یا کوچنی سیمه ایز حکومتونه، یعنی د هند په هر برخه کې، د هند په شمال، د شمال په هر سیمه کې یو کوچنی سیمه ایز حکومت و، چې دغه ویش یا دغه کوم سیمه ایز حکومتونه چې و دا څو پیړۍ همداسې دوام وکړي، او په دغه یا کوچنی سیمه ایز حکومتونه کې یا دغه حکومتونه چې د هند په شمال کې دوی واکمنۍ درلوده، د همدغه واکمنانو له جملې څخه یفتالیان تر ټولو ځواکمن او تر ټولو غښتلی یا قوي حکومت. د دې ترڅنګ مسلمانان هم د لومړي ځل لپاره په درنیویم قمري کال چې د 1911 میلادي کال سره سمون لري دوی افغانستان ته راغلل او د سند پورې دغه سیمې ونیولې، او دغه سیمې بیا اوس د اوسني پاکستان برخه ده. د دې وخت څخه، یعنی د اتمې زیږدیزې پیړۍ څخه وروسته، بیا تر 11مې زیږدیزې پیړۍ پورې لویدیز هند د اسلامي نړۍ سره ډېرې نږدې اړیکې درلودې، چې په دغه پیړۍ کې بیا د اسلام بلنه ورکوونکو د هندوانو په منځ کې هم د آسماني دین تبلیغ شروع کړی وو، او دغه د اسلام مبارک دین یې خپروي، چې تر دغه په دغه کار کې تر یو اندازه پورې دوی بریالي شول. د اسلام مبارک دین یې د هندوانو په منځ کې خپور کړي. راځو چې هند په نوې پیړۍ کې څه ډول دی، یا کوم حکومتونه رامنځته کیږي، او د دوی ټولنیز، اقتصادي او فرهنګي حالات په دغه دوره کې څه ډول و. د دې دورې د حکومتونو د جملې څخه یو حکومت د بابریانو یا ګورکانیانو حکومت و، چې د دغې لړۍ یا د دغې واکمنۍ لومړنی کس چې و هغه ظهور الدین محمد بابر و. یعنی د دغه بابري حکومت بنسټ ایښودونکی چې و هغه ظهیر الدین محمد بابر نومیدی چې د نسب بیا تیمور ته رسیدی. بابر بیا خپل یو واغښتن کې سړی وو د افغانستان د زیاتر سیمو د نیول څخه ورسته بیا د تصمیم ونیوي چې د هندوستان سیمې ونیسي او هندوستان ونیسي، چې 15 وارې پر دغه سیمو باندې حمله وکړلې. په پای کې بیا په ډیلي کې د ابراهیم لودی د حکومت پر ړنګولو یا د هغه د حکومت د لمنځه وړلو په برخه کې دی کامیاب کیږي او هغه هیواد دی په خپل ولکه کې راولي، چې بیا په پای کې وروسته د څلورو کلونو واکمنۍ څخه، یعنی د څلورو کاله واکمنۍ کوي او د څلورو کلونو د واکمنۍ څخه وروسته د 40 کلونو په عمر باندې دی مړ کیږي او مړ یې بیا د هند څخه کابل ته انتقالیږي. د کابل په یو باغ کې دی شیخ کیږي، چې دی داسې یو کس چې همیشه په غونه خوشیدل او کله چې دی په باغ کې یا په هغه بڼ کې دی شخص، اوس دغه باغ یا بڼ چې دی هغه د بابر د بڼ په نامه یادیږي. بیا هغه وخت چې دی مړ سو د زوی همایون وخت رسیږي، چې همایون هم بیا په هند کې لس کاله واکمنۍ کوي او دغه څخه وروسته بیا د شاهی سوری په نامه یو ډیر تکړه افغان راولاړیږي، همایون ته ماته ورکوي او په دې توګه سره بیا افغاني دولت په هند باندې واکمن کیږي. ورپسې بل واکمن چې و جلال الدین محمد اکبر و، چې دی هم یو ډېر زړور سړی و، تکړه او هوښیار سردار و. د خپل پو او هوښیار وزیر چې هغه ابوالفضل علامي نومېدی، د هغه په مرسته سره د هند چارې ډېرې منظمې پر مخ بیولې او د خپلو خلکو د هوساینې او ارامۍ لپاره یې ډېرې هلې ځلې وکړې، ډېر کوششونه یې وکړه. اکبر پاچا د یوازې د یوه پوځي سردار په توګه د تلپاتې پوځ په جوړولو سره د خپل حکومت بنسټ نور هم پیاوړی کړ. دی بیا وروسته د راجوبتو قبیلو په مرسته کوچنۍ سیمې حکومتونه د مینځ وړي او د سویل څخه تر شماله پورې د هند په پراخه سیمو کې دی واکمن کیږي. په اصل کې اکبر پاچا د خپل حکومت په زمانه کې په هند کې د مغول امپراتوري د ځواکمنتیا هغه وروستنی پړاو ته ورسېدی او دی په دې باندې وتوانېدی چې د بنګال، کشمیر، سند حکومتونه هم ونیسي. چې بیا په پای کې په 1914 قمري کال، چې د 1415 میلادي کال سره سمون لري، د 500 کلونو په پاچاهي څخه وروسته دی مړ کیږي. د جلال الدین محمد اکبر څخه وروسته بیا د هغه زوی سلیم جهانگیر وخت رسیږي، چې دی بیا د راجب تیمور څخه زیږېدلی دی او د هندستان پاچا وو. تر یو حده پورې هغه اصلاحات هم عملي کړی یا هغه اصلاحات ته دوام ورکړي چې پلار یې جلال الدین اکبر منځ ته راوړی وه. یعنی د جهانگیر د جلال الدین اکبر زوی وو او مور یې هم راجوګتی وه. کله د خپل پلار د مړینې څخه وروسته دی واک ته رسیږي. د جهانگیر څخه وروسته بیا د هغه زوی شاه جهان واک ته رسیږي. شاه جهان پاچاهي ته رسیږي او دی بیا په هند باندې دېرش کاله حکومت کوي. اورنګزیب ورپسې وخت رسیږي، چې اورنګزیب د عالمگیر په لقب سره د مغولي لړۍ د وروستني پاچا په توګه پاچاهي وکړه او وروسته لاغه چې خپل پلار شاه جهان د زندانی کوي، د هغه څخه وروسته دی نه یوازې دا چې د خپل نیکه جلال الدین اکبر پر کم د هند او ادبیاتو مینوال نه و، د خپل پلار شاه جهان په څیر چې هغه د معماری سره مینوال و، د هغه په څیر د معماری مینوال و او یوازې دی یو ډیر متعصب مذهبي او سختریزه پاچا و، نه د خپل نیکه په څیر و او نه هم د خپل پلار شاه جهان په څیر و. راځو دا چې د هند په بابري دوره کې هند په د علم، فرهنګ او د هنر په ډګر کې کوم پرمختګونه درلوده او د علم، فرهنګ او هنر برخه یا حالات د بابریانو په دوره کې څه ډول و. د بابریانو په زمانه کې علم، فرهنګ او هنر ته هم ډیره پاملرنه وسوه. هغه مهال د هند مهمې سیمې چې زیاتره سیمې د مسلمانانو په واک وي، دری ژبه هم دغه مهال د هیواد رسمي ژبه وپیژندل سوه او همدارنګه بابر او اکبر چې دوی دواړه د فرهنګ ډیر سخت مینهواله وه، دوی په خپله بابر هم کله فارسي شعرونه ویل، د ده به ګلان او باغونه خوښېدل او د ده د دری ادبیات په برخه کې یو ډیر مهمه لاستراوړنه دا و چې د هند دربار ته د دریجه به شاعران راټول کړه او همدغه د هند دربار ته د دریجه به د شاعرانو پراټولول سره دی د دری ادبيات نور هم پیوړی کړل او ډېر سر خدمتونه وکړه په دا خبره کې کته هم اکبر په خپل بسواده نه و د سواد نه درلودي د دې سره بیا هم د علوم سره ډېر مینه درلوده یو ډله کتاب لستون کې درلوده چې د تبې کتابونه وویل کته هم یعنی مثلا د یو بسواده شخص و سواد نه درلودي خو دغه بسوادي سره سره د مینه چې هغه د علوم او علم سره ډېر زیاته و او د موجول چې وړل کتاب لوستون کې درلوده زکه د پخپله ویل نسوي کولای بس واتنه اوس واده نه درلودي خته نسوي ویلي نو هغه اډل کتاب لوستون کې چې درلوده همیشه به دته کتابونه ویل د اکبر پچا په عمر سره په امر سره یعنی د همدغه جلال الدین اکبر په امر سره زیاتره کتابونه د سانسکریت څخه د ریجبی ته وژباړل سو او دغه کار د ریجبی د خپرېدو لامل وګرځید دا چې د سانسکریت د ریجبی څخه کتابونه و د ریجبی ته وژباړل سو د دې سبب سو چې د ریجبی چې د هغه نور سیمه ته هم خبر سي د هند غیر مسلمان اوسیدونکو چې هغه هندوان و د هغه مینه هم د ریجبی سره زیاته سو د اسلام سپیشل دین هم ډیر وخت مخکې هند لار پیدا کړې و او بابریان هم په د هندوانو په منځ کې د اسلام دین په خبرولو باندې دوی تر یو حد پورې بریالي شول په هیواد کې د قومونو او مذهبونو ترمنځ یووالي رامنځته سو د جلال الدین اکبر پاچا د ګټورو اقدامات څخه یو هم دا و چې دی یو غیر انساني دود چې هغه مهال رواج درلودي د ساتي په نامه چې هغه داسې دود و چې کله میړه مړ کېدی د هغه د مړینې څخه ورسته بیا د هغه میرمن خپل ځان سوځیده دا یو رواج چې هغه مهال رواج درلودي او یو ډیر غیر انساني رواج و نو د اکبر خان یا د اکبر چا د غټور اقدامات څخه یو همدا و چې د غیر انساني دود د منځ یوړي او دغه دود یې منکې د میماری هنر ته هم د بابریانو په وخت کې ډیر زنګړې په ملرنه سوي او یو شمیر قوس لرونکو او ګنبندي وداني د شراغلاس د تلرونو په دلودل سره دوت سوله زنګړې اسلامي میماری ښکارندوی کوي دغه میماری او همدارنګه زتر شکلي باغونه وداني او مانی هم جوړې سوله مثلا د اګری په شهر کې تاج محل په فتوپور کې د اکبر مانی او ترڅنګ په دلی کې د شاه جهان اسره کلا او د هندستان په نورو سیمو کې هم زیاتره ودانی جوړې سولې چې هغه د زنګړی اسلامي معماری نمائندګي کوي مګر د ګورکانیانو په وخت کې بیا افغانستان ته زیاتره پاملرنه نه کېدل ځکه زموږ په هیواد کې ارزښناک او داسې با عزت اثر چې خاص ارزښت ولري هغه نادر پاته دا انځورګنی په هنر کې هم د طبیعت څخه تقلید او ترڅنګ د لرغونو هندي لارو چارو څخه ګټه اخیستل د انځورګری په برخه کې هم پرمختګونه وسول د دې ترڅنګ موسیقي هم د دلسمي پیړۍ څخه ورسته په هندستان کې وزریده یعنی موسیقي هم په همدغه پیړۍ کې رامنځته سول او په هندستان کې ډیر زیات وزریدل د اورنګزیب څخه پرته د هند ټول مغولي واکمنان چې هغه د موسیقي مینوال و مګر ایوازنې واکمن چې هغه اورنګزیب چې د موسیقي سره مینه نه درلوده درې نو څوکونکو دا اوس موږ او تاسو د نن ورځې درس د مختلفو موضوعاتو اړوند موږ او تاسو معلومات لاسته راوړل د بابریانو په حق له پوهیدلو د چې بابریان څوک دي څه ډول وخت رسیدل او څه ډول وکمنی درلوده د دې څنګه د نورو وکمنیانو په وکمنانو اړوند مهم معلومات لاسته راوړل ورپسې دا مهم ویل چې د بابریانو په دوره کې د هند حالات په هند کې د بابریانو په دوره کې د فرهنګ دین او هنر په برخه کې کوم کارونه سرته ورسېدل کوم پرمختګونه دوی درلودل د دغه موضوعاتو اړوند موږ تاسو معلومات لاسته راوړل او په دې هیله چې تاسو د پام وړ وګرځیدلی وي او څه ګټه به مو اخیستی وي زموږ او تاسو د نن ورځې درس هم دومره وو په دې هیله چې تاسو تر دغه ورستنی شی ور سره مل پاتې شوی او ګټه به مو اخیستی وي نو د نن ورځې درس پر همدې ځای پاتې سو تر اصلون کې درس پوری تاسو ټول په لوی مهربانه رب سپارم شو وخت ولري خدای مو منسه
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه
نن دله مهربانه را په سپیشل نه بس سلامونه کې هلی میومنې درنو زده کوونکو هله د چرغه جوړ بوسي او د ژوند چاري به مشه پر وخت تاسو ټول ته دولسم ټول کې تاریخ مضمون دولسم لوست شرح لاست وایم هله د چنه ورس هم د لوست راخره نشي بر سره مل پاتې سي نن مو موضوع د لومړی او دویم نړیواله جګړه په حق له د تر څنګه د هغه لاملونه او دغه جګړو زیانونه د خپل درس پیلو اول د لومړی نړیوالې جګړې په حق لوایو چې نړی د شلمې پیړۍ په لومړی سرونه کې پر نړی پوځي او اقتصادي واک ترلاسه کړي او په نوموړي پیړۍ کې اروپایي لویدیځي سرتیرو او مقاماتو پر هند سویل ختیځي آسیا او تر څنګ د افریقا پر ډیرو برخو باندې دوی حکومت کوي د بهرني سیاست مامورینو او همدارنګه اروپایي سوداګرو د چین ایران او عثماني امپراتوري اقتصادي او سیاسي چارې هم د دوی په لاس کې وي په لویدیځ نیمه کره کې یا متحده ایالاتو د لویدیځو قدرتونو په ډله کې نوی مطرح شوي وو په ټوله نړۍ کې په یو ځواکمن قدرت باندې بدل شوی وو د اوس او حالاتو بدلون هم داسې و چې د عمومي جګړې د پاله امکانات برابر سی و چې عمومي جګړه رامېسته سي او دغه حالت په پای کې بیا لومړی نړیواله جګړه پېښ شو چې پاول سر کې د بازارونو پر سر باندې اقتصادي سیالي شروع شولې او پسې بیا د اروپا اتحاد هیوادونو یو د بل پر ضد باندې سره متحد کړل او دریم بیا ټول قومي ډلو قومي ملي پاله احساسات درلودل دغه درې اصلي د لاملونو دي چې لومړنی نړیواله جګړه پېښ شي د اروپا صنعتي هیوادونه د نفوذ او مستمره کولو پر سر باندې دوی د یو بل سره سیالي درلوده انګلستان پاتلس او یم ملي د کال پورې په ټوله نړۍ کې تر ټولو مخکې صنعتي هیواد و چې ورسته بیا المان هم په صنعت باندې شروع وکړه او ډیر ژر دغه هیواد هم صنعتي سو د نړیوال واک پر سر باندې سیالي په سمندري وسلواله سیالي باندې بدل سو او مهم هیوادونه لکه امریکا متحده ایالات جاپان دوی د خپل کشتۍ د چلونې او د هغه د خوندیتوب د پاره خپل سمندري ځواک جوړ کړي او هغه پیوړی کړي چې انګلستان بیا په 1340 میلادي کال کې د لوی سمندرونو توپونو جوړول شروع کړل د اولمان چې په اقتصادي برخه کې د هغه اصلي دشمن وو ډیر ژر بیا د دغه هیواد څخه یعنی د انګلستان څخه تقلید وکړي او دغه کار باندې شروع وکړه چې بیا د شلمې میلادي پیړۍ پر لومړي سرونه کې المان د سمندري ځواک دغه چټک سمندري ځواک یې ډیر چټک پیاوړتیا وکړه او د انګلستان سمندري ځواک ته یو خطر سو چې انګلستان هم هڅه کوله د سمندري پوځي سیالي یا دغه کوم سیالي چې د سمندري پوځ په جوړولو کې درلوده د پای د پاره بیا د المان سره یو موافقه وکي او کله چې دغه هڅه د دوی د ناکامه سوې موافقه ته ونه رسیدل نو انګلستان د متحدینو په لټه کې سو د اروپا مهم قدرتونه په هغه وخت کې په دوو اتحادو باندې د یو بل مخ ته ولاړ وای د یو بل په ضد باندې ولاړ او دواړه دغه غوښتنه کول یا دغه هڅه کول چې ځانونه وسلوال کړي او د عمومي جګړې د پاره دی یو خطر سو یا دغه خطر ډیر سو پیسې د بهرني سیاست بدګماني او تر څنګه دغه بې باوري سول نور هم د خطر سره مخامخ کړه او دلته و چې لومړنی نړیواله جګړه څخه د مخه اتریش ولې عهد سره یو بوسنی په مرکز کې ووجد سو المان هم نه درلودي چې یوازې خپل لوی متحد اتریش څخه ملاتړ وکړي او بل متحد بیا ایتالیا و چې برعکس روسیه بیا د تصمیم ونیو چې سربستان سره مرسته وکړي او روسی پوځ بیا لومړنی پوځ و چې د جګړې دغه جګړه لپاره دوی آماده سو د المان حکومت د روسیه څخه دا غوښتنه وکړه چې دغه کار څخه خلاص واخی ځکه دوی بیا د بیره د لوده چې روسیه او فرانسې به د دوی پر خاورو باندې یو ځای حمله وکړي او روسیه د المان دغه غوښتنه رد کړه یعنی د دې کار څخه خلاص وانه خستي او په 1913 میلادي کال کې د اگست په اول تاریخ باندې المان اول روسیه بیا ورسته فرانسې ته د جګړې یا د جنگ اعلان وکړي چې المانیانو د بلجیک نپلیتون هم تر پښو لاندې کړي او په 1913 میلادي کال کې د اگست پر دریم تاریخ باندې پر هغه هیواد باندې حمله وسوه چې یو ورځ انګلستان المان او اتریش ته د جګړې اعلان وکړي او په سربستان کې د اتریش د حمله پریکړه هم اورسته پیوه اونۍ کې یعنی پیوه افته کې د دوه لوی اتحادو هیوادونه جنگ تر او بلل سو او جګړه شروع سو لومړی نړیواله جګړه هم په 1913 میلادي کال د اگست په اول تاریخ باندې شروع سو او دواړه تړوند هیوادونو هله دا و چې په دغه جنگ کې دوی بریالي سي البته دوی ټول په دغه وړاندوینه کې دي خطا وتلی و روسي په چټک روسان په چټکی سره منسجم سول سره یو ځای سول او فرانسې به دا فکر نه کوي چې المان به د بلجیک د لارې پر دې باندې حمله وکړي. ایتالیا د المان او اتریش سره په اتحاد کې د دغه جګړې څخه سرغړونه وکړه او د خودخواهي او ځانځاني له امله یې په کوچني سربستان باندې دوی بریالي سو. اروپا هم د اروپا امریکا هم د اروپا څخه د جلایوالي سنت وساتي خپل به طرفي اعلان کړه. ختیځ او لویدیځ جبهې د هم د دغه جنگ اصلي میدانونه و چې متفقینو بیا په 1915 میلادي کال کې هڅه وکړه چې د عثماني دولت په ماتولو سره په دردانیل کې د ابشې سودلو د ایشودو ځای پیدا کړي. د سیمې تراسي او د متفقینو په زرګونه کسان هم چې هغه ډیری استرالیا ځوانان و د هغه غرونو په لمنه کې چې هلته عثماني کانو په ټوپونه وسلو د هغه ځای دفاع کول هلته خپل ځانونه د لاسه ورکړه. او د عثماني امپراتوري عربي اتباع په 1918 میلادي کال کې د ترک د حاکمانو پر سر باندې پر ضد باندې دوی پاڅون کوي چې دغه پاڅون بیا په اصلن په هاشمي کورنۍ پورې اړه درلوده چې د عربستان څخه فلسطین او بیا سوریه ته خپور سو. انګلستان او فرانسا هم دواړه د عربي پاڅونکو غوښتنې پوره کړې چې په پایله کې بیا عثماني دولت د منځه ولاړې او د عثماني خلافت د منځه تلو سره سم مسلمانانو خپل د سیاسي والی هغه سمبول ته لاس ورکړي. او المانیان هم په 1918 میلادي کال کې د فبروري په میاشت کې دوی د اقتصادي ستونزو سره مخامخ سو او د دې لپاره چې دغه ستونزو څخه دوی ووځي دوی وغوښتل چې په فرانسې کې د اردن پر شار باندې دوی حمله کی او ساتونکو هم د وردر شهر د فشار د لمیځولو وړلو لپاره دوی د انګلیسیانو او فرانسویانو څخه یو ځای ځواک جوړوي او د سوم سین په اوجدو کې یو درنه حمله شروع کوي چې د سوم سین د جګړې په لومړي ورځ باندې بیا انګلیسیانو 10,000 په شاوخوا کې تلفات ورکړل او په 24 ساعتونو کې په هر دقیقه کې 15 انګلیسیان مړه کېدل او 10 کس بیا زخمي کېدل. انګلیسیانو د سوم په جګړه کې ځینې نوي وسلې وارد کړې. جګړه هم د دسمبر تر میاشتې پورې اوږدېدله او په دغه جګړه کې البانیانو 310,000 او فرانسویانو 350,000 کسه تلفات وکړل. د ایتالیا په جبهه کې هم د تلفاتو شمېر 300,000 څخه ډېر سو. په ختیځ جبهه کې هم تقریبا 2.1 میلیون کسان په جګړه کې ووژل سو او جګړه د 1 میلیون څخه ډېر زخمیان درلوده. په 1915 میلادي کال کې د مې په 1 نیټه بیا یو الباني تحت البحري کشتي پر لوسیتانیا اقیانوس باندې په دغه کشتی کې چې د ایرلند په سیند کې د حرکت په حال کې او په دای باندې حمله کوي او 12 کس په هغه کې مړ کیږي. سل کس څخه ډیر په هغه کې غل کیږي چې زیاتره امریکایان و. لوسیتانیا انګلستان ته په پټه وسله وړله او لاس میشتې ورسته بیا دغه ځندې د دې ځندې د ډیر سوچ بیا د 1914 میلادي کال د مارچ په 14 تاریخ باندې البانیانو فرانسوي هغه ولاړه کشتی د مارچ په سمندر کې غرق او یو سل بیا د امریکایانو خلک ووژل سو. لومړنۍ نړیواله جګړه هم د نړۍ په تاریخ کې لومړنۍ هوایي جګړه و چې د جګړې په د لومړنیو مرحلو کې د هیواد دشمن د موقع د معلومولو لپاره د الوتکو یا طیارو څخه استفاده وکړه. زیاتره زیر لوري به د کشتی د سارنی د طریقه څخه یو د بر سره حرکت کوي او په دغه ډول سره دوی موقعیت معلوموي. په 1913 میلادي کال کې د مارچ په میاشت کې برست لیوتوفسک د ترن څخه اتلس ورځې وروسته البانیا ځواکونه دې ته ارسول چې دوی د روسیا څخه لویدیز ته راسي او البانیانو په لویدیز کې بیا وشتناکه حمله وکړه چې انګلیسي فرانسوي بلجیکي واحدونه هم د سند لوري ته شا وکړه. او 1913 کال کې بیا بلغارستان د موقتی دسبندی یا اوربان سره موافقه وکړه چې عثماني دولت هم د اکتوبر تر پای پورې تسلیم سو. او په 1913 میلادي کال کې اوتریش مجارستان دغه اوربند لاسلیک اوربند یو منی او لاسلیک کی چې بیا جګړه په جګړه کې د هغه د لاسوخري د پای معنا درلوده. په 1913 میلادي کال کې بیا د نوبر په 18 سرتاسری اوربند وسو او په لوی جبهه کې هم د ټوپونو دغه درزه آرام وسو. په پای کې بیا تر څلور کلونو وروسته لومړی نړیواله جګړه پای ته ورسېده. یعنی څلور کال وروسته دغه جګړه پای ته ورسېده چې بیا په لومړنۍ نړیواله جګړه کې د ځمکني او سمندري قواوو 9.1 میلیون خلک ووژل سوه. د ژوبلېدو او یا هم د ناروغۍ له امله دوی خپل ژوند له لاسه ورکړي. 1.5 میلیونه ډېر څخه پوځیان زخمي سوه، 1.4 میلیونه کسان بندي سول یا هم ورک سوه، او دغه شمېر بیا د ملکي خلکو په برخه نه وو، یعنی دا یوازې سرتیری وه. د جګړې اقتصادي پایلې هم دا وې چې نه یوازې په فرانسې کې 4800 کیلومتره ځنګلي ځمکه وسوځېده، چې تقریبا 2800 کیلومتره مربع په شاوخوا کې دوی خپله کرنیزه ځمکه د لاسه ورکړه. د اردن په شاوخوا کې به د جګړې څخه وروسته تر یوه نسله پورې میکانیزم کرهنه ناممکنه وه، او مادي زیانونه هم واوښتل. خلک د اقتصادي ستونزو سره مخامخ سو. په ښارونو کې تر 1400 ډېرې ودانۍ خراب سولې، زیاتره د اړیکو لارې، د تلیفون مزه هم د منځه ولاړې، او جګړه په فرانسه روسیه کې لا روانه و. نور هم اورنی جوړ کړه، المان، بلجیک، انګلستان هم زیانمن کړي، او د امریکا متحده ایالات هم غوښوالي تستونسو چې بیا د غلوژي او دغه جګړې ډیر تلفات رامنځته کړه، او د څلور کلونو اوږدې جګړې څخه وروسته بیا سوله منځته راغله. راځو دویمې نړیوالې جګړې ته، چې دا جګړه اډولف هیټلر په 1918 میلادي کال کې پوتریش کې د زیږیدلې دي. د لومړۍ نړیوالې جګړې څخه وروسته بیا د نازی ګوند جوړ سو، او په 1920 میلادي کال کې بیا د همدغه ګوند مشري د په غاړه واخیستل. د دې تر څنګ په همدغه 1918 میلادي کال کې د اکتوبر په میاشت کې هیټلر او موسولینی د روم برلین محور جوړ کړي، او هغه پولادي تړون نومر باندې کې شو دي، چې بیا لږ وروسته جاپان او ایتالیا هم د کمیشن تړون لاسلیک کړي، او مخه هم او چې د کمونیزم د پرخوالي مخنیوي وکي. او د جاپان امپراتوري په 1918 میلادي کال کې په دوبی کې د چین پر شمال باندې دوی حمله وکړه. د ملتونو ټولنه یو ځل بیا هم په دې باندې ونه توانېده چې سوله وساتي، او هیټلر په 1918 میلادي کال کې اوتریش د المان سره یو ځای کړي، او وروسته بیا سودت المانی سیمې چې ورسای د تړون د مخې د چکسلواکي برخه ګرځېدلې وه، هغه برته د المان سره یو ځای سو. او هیټلر او موسولینی هم د دسمبر په میاشت کې د انګلستان او د فرانسې د لومړني وزیرانو سره د میونیخ په ښار کې د دوی سره لیدنه وکړه، چې بیا په 1919 کال کې لومړی پر لهستان باندې حمله وسوه. د المان پوز د پوزي تکنیک څخه ګټه واخیستله، او ډیر ژر یې په د لهستان په پوز باندې حمله وکړه، او انګلستان او فرانسې په څلور ساعتونو کې المان ته د جګړې اعلان وکړ، چې دوی نړیواله جګړه هم همداسې شروع شوه. دوی به نړیواله جګړه بیا په اروپا کې شروع سوه. المانیان ورته په بشپړ ډول سره آماده وه، او په دغه 1918 میلادي کال کې د دسمبر په دسمبر کې د المان لشکرو پر پولنډ باندې یا لهستان باندې حمله وکړه، چې په 1918 میلادي کال کې د اپریل پر 9 باندې المانی ځواکونو د هوا او د ځمکې د لارې په ډنمارک او ناروې باندې حمله وکړه، چې ډنمارکیانو بیا پوځ نه درلود او دوی تسلیم شول. فرانسه هم په 1918 میلادي کال کې د جون په 22مه المان ته تسلیم سو. په افریقا کې هم په مصر او سومالیا کې د ایتالیا ځواکونه د انګلیسیانو سره وجنګیدل، او د المان وحیدونو بیا په 3200 کیلومتره د جبهې په اوږدوالي کې د بلتیک د سیند څخه د تور سمندرګي پورې پر شوروویانو باندې حمله وکړه، چې المانیانو د لهستان په ختیځ د بلتیک سیمې او وروسته بیا په روسیې او اوکراین باندې حمله وکړه، او دغه جګړه بیا سلوریزه اوږده سوه. د 7 اکتوبر په میاشت کې اوکران ونیوي او کریما ته هم داخل سو. د 1940 کال په نوبر کې المانی ځواکونه هم تدارکاتي خطوط ډیر پراخه کړه، او د المان په لوی جګړیز ماشین کې شندلي حالت راوسته سو. دروازه کوونکو دا اوس موږ او ستاسو د نړۍ زیداس په دې هیله چې په امور به ګرځېدلې وي. د لومړي او دویمې نړیوالې جګړې اړوند معلومات لاسته راوړل. نو د نړۍ زیداس محمد دمرو ترتلن کې در سپوري تاسو ټول په لوی مهربان عرب سپارم. شو وخت ولري شي چاري.
رچنار دی جنین نو ولنا پر دې د شان دی پهونه میننا پر دې د شان دی پهونه میننا خالق رچنار دی جنین نو ولنا پر دې د شان دی پهونه میننا
عالم مینا مینا نشتا بسم الله مور بلے عالم مینا مینا نشتا بسم الله مور بلے سوداگری لیو پبلے خرس بینا آلک نریچ نامی جمیل کنو بلنا بھتھرے زلی شامی پہارا میلنا بھتھرے زلی شامی پہارا میلنا مسافری سخت فاریدا بسم اللہ مسافری سخت فاریدا بسم اللہ باران لاور سب زائل دکنا حالک نرچ نار دی جنل کنو اللہ بسم اللہ شان